استعفا غوښتنه وکړه. خو د نواز شریف پلویانو او متحدانو د صدر اعظم پر ضد تورونه او په دې اړه خپور شوی راپور رد کړی دی. د پاکستان دفاع وزیر آصف خواجه ویلي دا خبرې چټیات او دروغ دي. نواز شریف پخپله ویلي چې هیڅ داسې همکاري نه دی کړی او شتمنی یې قانوني او حلال ده. په راپور کې وړاندیز شوی دی چې محکمې دې د 1999 د احتساب د قانون مطابق اقدام وکړي چې په پاکستان کې د فساد د مخنیوي لپاره تصویب شوی دی. خو په دې اړه وروستۍ پرېکړه له سترې محکمې سره اړه لري. ټاکل شوی ده چې دا محکمه د راتلونکې دوشنبې په ورځ په دې باب پرېکړه وکړي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، ل ازادي رادیو څخه مو د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو ایوې بلې خبرونه ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د بشري حقوقو د رامنځته کېدو په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمه د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون ویاند ښاغلی احمد بلال صدیقی دی. صدیقی صاحب شرغلست.
مننه، سلام عزیز.
صدیقی صاحب، کاوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړئ چې په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون څه وخت رامنځته شوی او د دغه کمیسون اصلي او اساسي اهداف څه دي؟
مننه. د حسن مخ تاسو او ټول معزز او اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په شپږم د خبرګولې د 1900 کال کې عملاً رامنځته شو او رئیس جمهور د فرمان پر اساس باندې او کله چې دا کمیسون ایجاد شو، یعنی هدف د دې کمیسون ایجاد دا و چې کله د نړیوال په سطحه د بشري حقوقو هغه اقدامات چې ډېر هر اړخیز په پراخه توګه وسعت پیدا کړه، دوی داسې فکر وکړ چې موږ سره کم کوي سو چې دننه په دولتونو کې ځینې ساختارونه ایجاد کړو چې دوی مؤثر واقعي شي، دي لپاره چې دوی وکولای سي چې د بشري حقوقو څخه ساتنه وکړي او همیشه دولت سره خپل هغه اندېښنې او خپل پیشنهادات وړاندیزونه شریک کړي، تر څو حداقل دولتونه دې ته مکلف شي چې دوی توجه وکړي ځینې بښونو ته چې هلته د خلکو بشري حقوقو تر پښو لاندې کیږي او دا کمیسونونه هغه ځایونو ته ځان رسوي، هغه مثلا قضایا ځان سره ثبتوي او دولت سره شریکي. همدا وجه و چې یعنی دولتونو ته دا سپارښتنه وشو او د نړیوال په سطح ځینې اسنادونه تصویب شو چې د اصول پاریس په نوم یو سند ده چې دا سند په خاصه توګه په دې باندې تمرکز کوي چې دولتونو ته پیشنهاد کړي چې دولتونه باید ځینې ملي بشری حقوقو کمیسونونه ایجاد کړي. یعنی هر دولت مکلف ده په دې کې چې ځینې داسې نهادونه ایجاد کړي او زموږ دولت خوشبخت ده چې د بشری حقوقو خپلواک کمیسون ایجاد کړي. او په ځم کې کله چې په بون کې توافقات وشو، هلته هم کله چې د دولت په ساختار باندې بحث وشو، په موقت اداره باندې، په انتقالي دوره باندې، په انتخابي نظام باندې کله چې هلته بحث وشو، په ځم کې دوی په دې باندې هم توافق وکړ. در ټول د افغانستان سیاسيون کله چې موږ لاړو بیرته مثلا موقت او انتخابی دوره مونږ ایجاد کړ، په څنګ کې د بشری حقوقو خپلواک کمیسون هم مونږ تاسیس او چې خوشبختانه دوی کله چې بیرته راغی، انتخابی دوره کله چې تاسیس شو، دوی د بشری حقوقو خپلواک کمیسون هم تاسیس کړ او ایجاد شو. د بشری حقوقو خپلواک کمیسون خوشبختانه چې زموږ په اساسي قانون کې هم په 25 ماده کې په سری شکل باندې البته هم د دې کمیسون هغه حقوقي ځایګه هم تصویب شو او تثبیت شو. او په ځم کې مونږ په سلوراتیا که هم بل قانون چې د بشری حقوقو د واکونو دندو او صلاحیتونو قانون او هغه قانون هم تصویب شو. خوشبختانه هغه قانون د بشری حقوقو خپلواک کمیسون دندو واکونو او په صلاحیتونو باندې تمرکز کوي. د بشری حقوقو خپلواک کمیسون اصلي مخه او اصلي هدف دا ده چې مونږ د بشری حقوقو د رعایت څخه مونږ سره نه کوو په افغانستان کې. په دوم قدم کې هر هغه څوک چې دوی بشری حقوقو نقصي مونږ هغه قضایا ثبتو او مونږ د بشری حقوقو نقص موارد پرسی کوو سیلو او تعقیبو او اړوند ادارات سره مونږ شریکو او بل مونږ په دې مسله باندې هم کار کوو او د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو هدف هم دا د مونږ سره کم کوي سو چې د بشري حقوق مفاهیم ډیر عام کو په افغانستان کې د دې لپاره ځینې خلک ځینې اوریدونکو شاید داسې فکر وکړي چې د بشري حقوقو یو غریبي پدیده ده. کله چې مونږ بشري حق وایو مونږ وایو چې خونه او روزنه یو بشري حق ده، روغتیا حق یو بشري حق ده. مونږ وایو یو ښځه یو ماشوم په هر کلي او بانډو او ولسوالۍ کې چې دوی اوسیږي دوی دا حق لري چې دولت دوی ته روغتیايي خدمات وړاندې کړي، دوی ته تعلیم تربیه خدمات وړاندې کړي. دوی د واده حق لري، واده یو بشري حق ده، د تابعیت یو بشري حق ده. یعنی هدف دا ده چې دا هغه حقونه دي چې یو انسان لري. د همدې لپاره په دې مسایلو باندې مونږ خبرې کوو. د دې لپاره خلق دا پوهاوی ترلاسه کړي چې دوی یعنی ځینې حقوق لري چې دولت باید هغه حقوق رعایت کړي، او خلق باید دا پوهاوی هم ترلاسه کړي، دا معلومات ترلاسه کړي چې دوی کوم حقونه لري د قانون پر اساس باندې، د شریعت اسلام پر اساس باندې، چې دوی خپل هغه حقونه وغواړي د خپل پلار نه، د خپل مور نه، د خپل هغه مشر د مشرانو نه، د خپل حکومت نه، د خپل نور هغه کسان چې مسئولیت لري دوی نه وغواړي چې زه دا حق لرم، زما دا حق بیرته یاد کړي. او بل دا ده چې زموږ هدف دا ده چې بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې موږ ځینې تدابیر باید اتخاذ کړو تر څو د بشري حقونو وضعیت په افغانستان کې ښه شي.
ډېره مننه صدیقي صاحب. تاسو اشاره وکړه چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په د تیرو 15 کلونو را په دې خوا فعالیت پیل کړی دی. په دغه 15 کلونو کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون عمده او لوی لاسته راوړنې څه دي؟
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون عمده لاسته راوړنې دا ده چې موږ اضافه د 6 میلیون کسانو ته امو پوهاوی پروګرامونه ورکړی. یعنی دوی یعنی څلوېښت فیصد د دې کسان ښځینه دي او ماشومان دي چې موږ دوی سره خبرې کړي چې دوی بشري حقونه څه ده او په کوم قوانین کې تسجیل شوی ده او شریعت سره کوم په حقونو باندې بحث کوي. موږ ځینې راډیو برنامې اضافه مونږ کوی سو چې زه خپل راډیو برنامې مونږ تولید کړی او تلویزیونی برنامې مونږ تولید کړی. اضافه مونږ 3.4 میلیون مجلې مونږ نشر کړی، بروشورونه، دا نور نړیوال اسنادونه او میثاقونه مونږ ځینې قوانین، اساسي قانون مونږ چاپ کړی او خلکو ته په ولسوالیو کې په ولایتو کې مونږ هغه توضیح کړی. شاوخوا 10,000 شکایتونه زمونږ په کمیسیون کې ثبت شوی، دا شکایتونه رسیدګي شوی او 14,000 یوازې د بشري حقونو نقض موارد ثبت شوي دي زمونږ په کمیسیون کې چې هغه ټول تعقیب شوی ده، او 10,000 یوازې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیې ثبت شوي دي، هغه بررسي شوی ده، او 13,000 مرتبې مونږ د توقیف ځایونو او د نظارت خانې او د محبس څخه مونږ څارنه کړې. چې په ترڅ کې اضافه د 6,500 کسان مونږ د هغه نه خلاص کړي دي چې دوی غیر قانوني بندیان شوي دي، یا په توقیف خانه کې یا په نظارت خانه کې چې زموږ همکاران تللی، کوم خاص مثلا اتهام دوی باندې وارد نه و، خاص دوی نیول شوي و، دا کسان خوشي شوي دي. او 50 دا شخصي زندانونه د کمیسیون د کارمندانو په واسطه شناسایي شوی ده، هغه تړل شوی ده چې خوشبختانه اوس په افغانستان په ساته شخصي زندانونه نشته. اما موږ د دې اندېښمن یو چې کیدای شي ځینې اشخاص په ځینو لرو پرتو سیمو کې دوی شخصي زندانونه ولري، او زموږ همکاران په دې مسله باندې تحقیق کوي. زه امیدوار یم چې دا هم شتون ونه لري. او دوه نوي موږ د سجمي دا قبرونه مونږ شناسایی کړای چې د جریان په جنگونو کې په افغانستان کې تر سره شوی دی، او واو یا مونږ تحقیقونه تر سره کړی دي چې مونږ د بیلګې په توګه مونږ ویلی شو چې مثلا د بچبازی هغه ملي تحقیق چې د افغانستان په ساته دا اولین ځل و چې کمیسیون ور باندې بحث وکړ، او نور تحقیقونه چې تر سره شوي دي. یعنی دا هغه عمده لاسته راوړنې چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون لري، او نور موضوعات دي چې زه نه غواړم چې په هغه جزئیاتو موارد باندې هم بحث وکړم.
ډېره مننه صدیقي صاحب. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دا مهال کوم عمده او لوی پروګرامونه تر لاس لاندې لري؟
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د قانون اساسي پر اساس باندې او زموږ د دندو واکونو او صلاحیتونو قانون پر اساس باندې، یعنی موږ په متداوم شکل باندې په عامه پوهاوی پروګرامونو که بوخت یو او عام په هوای پروګرامونه تدویرو د افغانستان په ساته یعنی هر کال مونږ اضافه ویل شو چې اضافه د زر یواز عام په هوای جلسات پوندرو چې په هر ولسوالۍ او کلیو کې د تر سره کیږي او مختلف اقشار سره روزنیز ورکشاپونه دي او روزنیز کانفرنسونه دي چې مونږ په دې برخه کې کار کوو او بل زمونږ سارنیز ماموریتونه دي په افغانستان کې چې مونږ حداقل روزانه مونږ ویل شو چې 40 نظر تی سارنیز ماموریتونه مونږ لرو د افغانستان په ساته یعنی که زمونږ همکاران په قندار کې ده که په قندوز کې ده که په مزار شریف کې ده که په فاریاب او جلال آباد او گردیز خارونو کې یعنی زمونږ همکاران حداقل هر ورځ 40 نظارتي ماموریتونه لري چې دوی زیاته د ماشومان وضعیت ګوري او په زم کې د نظارت خانی هغه وضعیت ګوري او توقيف ځایونه ګوري او د مابسو وضعیت څخه سارنه کوي او همدارنګه د وړکتونونو روزنتونونو څخه سارنه کوي د مکتبونو څخه سارنه کوي چالته ګوري وضعیت سره رقم ده آی دوی خپل حقونه ده په خټو ګلاسرسی نه لري کني لري که ستونزې دي کوم ستونزې دي مشکلات څه ده چې موږ دا مشکلات هغه مسولینو سره شریک کو بل زمونږ د دادخواهي چې موږ ورته وایو یا د حقوقوختن پروګرامونه لرو چې دا پروګرامونه هم د هر ولایت په ساته زمونږ همکاران هلته کمیټي لري خاص پروګرامونه لري چې موږ سره رقم کوو چې د ماشومانو په برخه کې ستونزې څه ده د هر ولایت یا د هر ولسوالۍ په ساته موږ سره رقم تدابیر ورته ونیسو او کوم اړوند ادارات مکلف ده چې کوم ونه تستره کی دوی سره مونږ همیشه په تماس کیو او خپل جلسات تجربه د حق غوښته دي یاد دتخوي پروګرامونه مونږ دوی سره نیسو چې مونږ سره رقم کوي سو چې د خل د مشکلات مونږ په خطو غشناسي او ورته حل لارې پیشنهاد کو د قانون پر اساس باندې اداره تشویق کو چې په هغه بخش کې توجه کی تر څو د خلکو مشکلات حل سی.
صدیق صاحب تاسو د بشری حقوقو د کمیسون د فعالیتونو څخه یادونه وکړه چې په دې برخه کې تاسو عامه پوهاوی خلکو تور کړی دی لمه حبیس څخه مو نظارت کړی دی ستاسو دغه پروګرامونه پر ټولنه باندې څومره تاثیر گذار تمام شوی دی؟
زه فکر کوم چې د بشری حقوقو کله چې ما مخکې په هغه لاسرولو باندې خبرې وکړو تاسو به تر معلوم ده چې اوس په هر کلیو باندې کې کله چې تاسو خلکو سره بحث وکړي کله چې بشری حقوقو موضوع ته مطرح شي یا خلک منفی احساسات راخای یا مثبت احساسات ان هدف دا ده چې اوس د بشری حقوقو مفهوم ان په یو ملي گفتمان تبدیل شوه. هر چیز چې قانون تصویبیږي اول دوی کوشش کوي چې دوی وایي چې د بشری ارزښتونو سره بس مغایرتونه لکه چې یو مقرره تصویبیږي دوی وایي چې د بشری حقوقو هغه ارزښتونو سره بس مغایرتونه کله مغایرت هم لري اوتومات هغه موارد اصلاح کیږي او په ځن کې مونږ وینو چې د بیان ازادي ورس پورس لا نور هم تضمینیږي او پراخیږي زمونږ په ټولنه کې او د شکنجې قضایا کم شوې ده په افغانستان کې په خوځښت لري د شکنجې قضایا او اوس هغه قضایا ډېر کم شوې ده او هغه ډېر مونږ نقض حقوق بشري موارد چې دننه د دولت په حاکمیت کې درلودل اوس ډېر کم شوې ده هغه مثبت اغیزې دي چې مونږ په ټولنه کې لرو. مونږ وینو چې اکثرا قوانین حقوق بشری پر روحیه باندې اصلاح شوی دي او د ښځو حقونه تضمین شوی دي په قوانینو کې د حقوقي لحاظ نه اوس د ښځو او د ماشومانو حقونه تضمین شوی ده او د زندانونو وضعیت ښه شوی دي د پخوا په پرتله یعنی زموږ نظارتونو یو عمده نتیجه هم دا و چې هلته وضعیت لا نور ښه سي یعنی اوس موږ غیر قانوني بندیان ډیر کم لرو ډیر یو کم فیصدي کې شتون لري د افغانستان په سطح. موږ امیدواره یو چې په دې برخه کې